یا عکس خبری دا ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پیش کړي.
زمال خواه دا وصل پارا هم دومره. زمال نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
ل اجمل ان مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی د خبرونې په دوی منیمای کې 25 دقیقې اونې زبه خبرې جخوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډي زوړند کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته پرون د طالبانو لخوا نیول سوي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لاس نور ټپیان سوي دي. ټاکل سوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څېرمه د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د همدغو ناندریو په لړ کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر پلان کړی دی. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هېواد څو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول لګول سوي محدودیت تونه لری کړل. ازادي رادیو ته ورجست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو ترګه مخکې اوري چې اروپایي پارلمان د افغان شوزو پر ستونزو نن د ورځنی غونډه پیلوي. د غونډو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د مرستيالي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د سازو ترڅنګ ځینې افغان ښځې هم وربلل سوي دي. په دې غونډو کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وسی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطح یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوي، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د دغې غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سې شنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې کړې
کمزات حتی کولای چې افغان حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 25 دقیقه اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به قبل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحد یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې وو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق او د سیاسی چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پېښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موحد یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمایندګانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و او دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول. سي اته موارد وو. لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبري وسوې او نظریات شریک سول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبري وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبري نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د افغانستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د افغانستان له لوري څخه اندېښنه وشول سو او دغه موارد یاد سول. همدغه سي په ځینو بندرونو کې په دغو ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې شوې دي. دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لنجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د په لوړه کچه باید دغه تفاهم وسو.
په
نورو مواردو ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې موحد یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دی د پاکستان د حکومت ویره له بلوچ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره حده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکېدل او د دې تر څنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي، همدغسې د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لورو ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همدغسې د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول، او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرینو ستونزې دي، دغسې د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کومې ستونزې دي، همداسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې وو او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو نه دا پوښتو چې خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد تورزو، شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی، همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې موږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستاني وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو، او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل صاحب تاسو ته، وسیق صاحب ته، ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هېواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لویې غوښتنې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د اغزان سیم د تیرولو مسله ده، او همداراز د ترانزیت مسله ده منځنۍ آسیا ته، او د دوی پالیسي د هند په ارتباط ده چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ته ظاهر کړي. زه بیا ور وښیي، زه فکر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي، خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت ودې ته ځواب ونه لري. لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د ټي ټي پي مسله ډېره واښونکې مسله ده، او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي، او د بلوچو بلتلفانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه، زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوې دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي. زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله.
مننه. تاسو د بلوچ بیلتون پالو او د پاکستاني طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي د دې یادونه مو وکړه، فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخواني حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستاني طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي؟
ګوري، کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کړ، تر هغه وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد سرپرستی لاندې د طالبانو تحریک څخه لومړني کارونه چې دی وشول، او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې، او دا سوال چې چاته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر دې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خود شو بیت الله مسعود، یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر دې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي، دوی بیات ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې تیرو شلو کلونو کې اوګه په اوګه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکېل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره، ظالمې ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام څخه د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او دا سرتیری د دواړو برخو چې دی او د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي عرب افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. ځکه یو میاشتنی اوربان چې د ډسمبر په نهمه پای ته ورسېد دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سيدي چې خغلای همدرد وای، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بیل مسله ده. د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د بل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته عمله پاکستانی لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سموالې، ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخله ته ځل نه شته چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله. یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي، لږ سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسيږي او نوی سره مشکل نه ایله. کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي، د ظالم لاس باید ونیسي، ونیول سي او دغه مخنیوي وسي. کپا فلسطین کې وي، کپا نور هیوادونو کې وي، کپا عراق کې پارچې ته وي، هم مثلا د دنیا په نور برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسي. او دغه لیلا حکیمانو څخه او خپل د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غوښتنې کې چې د مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له هغوی سره مستحقوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هلته ورداخلیږي. موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمې په افغانستان کې د حکومت فعالیت چې ده دا ټول سره افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېده، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې یو نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا د حکومت پالیسي نه ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
همدرد صاحب، د موئید سفر او د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واوریدل، د بسونو جزئیات د خغلی وسیق لخلینه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او ک یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی آی حد په کابل تر ازید طالبان تر واکونه ورسته طالب پاکستان خپل مشخص غوښتنې افغانستان له لوري په تیر تاریخ کې درلودلې وو سیم لري مسله دا ده چې زموږ ځواب افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي د ټولو نه مهم مسایل دا دي د دوی د ترانزیت لار همدغه محیط سوف تقریبا یو سوه وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلې لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه ټوکې چې وو چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر سپی بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول یعنې دوی خپل کار کوي منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي خبرو ته یې کینوي ورته مجبور یې کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابند هلته خبرې شوې وې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان راخوشې کړئ د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه محمد یوسف چې په پاکستان کې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی دا محمد یوسف هم چې دا د ملکي حکومت یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا دغه صلاحکار دی نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی به ونه لري خو تر دې حده پورې په پاکستان د ملکي او نظامي حکومت غوښتنې چې بیا افغانستان مشخصې دي د چیپي مسله ده د ډیورنډ کرښې مسله ده د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده په دې باندې دوی مشخص خبرې کوي نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللی وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی معاف کړي وو زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي بیا موږ په پاکستان په نیت باندې پوهیږو او په عمل باندې پوهیږو چې د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره کوم سره عمل کوي له بده بخت
یعنی ستاسو پاکستان یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی وسیلې په توګه کار اخلي
د تاریخ په اوږدو کې نمبر نه استفاده کړې و د افغانستان د چیرو حکومتونو حتی د حضرت شاه په وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسی به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته و همداراز دا شان سره شوی دی چې په دې باندې د دې عمل و نه کړل دا اوس کې هم په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی سره ډیر قراردادونه په دې مور کې شوی و لیکن دوی هر وخت د دې نه سوء استفاده کړې ده او دا یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د فشار په توګه باندې د خپل سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې لا بده بخښه مللی دی او تر دې وروسته به هم دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه لا د چې چې موضوع نه ده حل شوی لا د ډیورنډ کرښه موضوع نه ده حل شوی لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي به دې پوښتنه کوي
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي
ګوري منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي او د فشار مطار وان نسل پاکستاني طالبان خپل وختونه لري په دې کې وښلو کلونو کې د رد الفساد او ضرباز په نامه باندې په سبایلو کې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې البته د خشونت یو شو بل خلک دی شو کلی او خارونه او کروندې چې دی هغه د منځ یو ډول شولې برباد شولې خلک مجبورن د خپل ځایونو نه کډوال شول تبیب شول نور ځایونو ته البته دا غځای د خلکو سره ډیر زیات زور زیاتې او ظلم وشو نو په دې اساس باندې هغه هم وختلې لري چې تر کوم په اوس وخت کې په دې ټولو درې سره کلونو کې افغانان د ډیره هدف لري ډیر ځکه نو واڅې شوی لیکن اوس هم دغه د ډورن تر څوالو غاړو خواته خلک دې مظلوم وو چې شي دې دغه نسو استفاده کیږي نو څو استفاده به دې نه ولشي دغه یو مظلوم حالت کې چې دې وس قرار لري ګوري دې وس هم افغانستان چې په ټوپونو باندې ولي د مظلومیت نه به څو استفاده ولشي او مجبور نه کولای شي چې دې نتایج باندې په تاریخي لحاظ باندې او عام عملی لحاظ باندې بیا خپل ناورې پاتې کړي
مننه همدرد صاحب وسیق صاحب له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي
بلې دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمائندگان دغلي د ګمرکاتو د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین دغلي دي سره دغانه مجلسونه هم وسو بلابیل ناس وسول یو په یو شمیر موارد باندې توافق وسو چې یو لاغوس خدای د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمټ مخکې شرط دغه ختم شو چې دا بني دغه د افغانستان په اصلس قلم صادراتي توګه باندې د پاکستان لخوا د محصول مافیدل دغه مسله او په بندرونو کې پښتستون جو خبرې وسی مثلا په او کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د غوښتنې باید ختم شي دغه د کرهنې سکتور باید قوی شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې خبرې وسی او ارخیزه اسانتیاوي به برابر شي بل مشتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه یو لوړ پوړی او باصلاحیت هیئت راغلی وو د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې وسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ وو لکه تاسو اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسی په دې اړه باندې بحث وسو بل اخر
هم دا پوښتنه ما کوله وسیق صاحب په اوړي کې چې نوی تحول راغلی په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللی وای دوی په سرحد کې مخاوني ولاو د افغانستان کمانی وی کانارو د ټول خصاشول او افغانستان ډیر توان وکول دی درکا او اوس د هند د مرستي غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پوری بند کړي او اجازه نه ورته ورکي دا پخوا او د اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشری مرستو ته اجازه ورکي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهید یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی او هغه په غرده ویلی و چې مرسته د لومړي وزیر لخوا څخه د سپارل شوی ده په هر قیمت چې کېدل شي له افغانستان سره باید اړیکې شي وي مثبت وي او یو نو ستونزه هم رامنځته شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لوري څخه دغه اندېښنه شریک سو چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندې نه دور باندې شوي بل اخره په دې توافق ورسېدل چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړ شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا کله ترخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کیږي دی له نږدې وخت وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلی الحمد افغانستان حکومت په وسدي جوګه سوی ده چې وکولای شي دغه سیو عمل دی هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې احیاسي او کار ولوږي د ټاپي پروژه چې په دغه مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په وسوګت کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتوګه باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې هم دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي زما تمه ده چې پاینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه د دې طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد او پلاس کې لري چې پاکستان ته هغه ډیر مهم دي نو په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي
ډیره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.